السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم مخکې د چره د خبرونه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مشره دربار وایي لز د کړ سره د طالبانو د جګړې غیزه به پر څو نسلونو سیوري وغړوي. نو موږ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زدکړو فعال مټي الله ویساته په اشاره ویلي چې نو موږ له څه باندې درې میاشتې راهیسې زندان دی او د پښتنې په توګه مطرح کوي چې جرم یې څه دی. دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له تېری لړډيري مودي رئیس هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه انتر لاسه کړي. د قلملار ټولنې مشر او د زده کړو فعال مطیع الله ویسا د مارچ په اتمه کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړ چې خپل سري فعالیتونه یې سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یو ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه به افغانستان د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوړي او زیاتوي. دا هېواد د لوستو ښځو د یو نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. هغه چې د افغانستان یا د بل هر هېواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک انګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته په لاس کې ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې خبر اعلان ته وویل امریکا باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لري کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د وانګ وین بین پرونی څرګندونې خپرې کړې خو دا جزئیات پکې نشته چې چین پر افغانستان په افغانستان کې د امریکا د کومو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کوي. لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې و انکنګل کړه. ورسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د یوې پریکړې له مخې د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر آزاد شو او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. په شمالي وزیرستان کې له پرونی ځانمرګي برود وروسته د پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړي. دا خبره پاکستاني رسنیو د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر سلیم ریاض په حواله کړې ده. د پلټنې دا عملیات د هغه ځانمرګي برید د عاملینو د نیولو په هدف پیل شوی چې پرون چهارشنبه له کابل یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري وژل او شاوخوا لس تنه ملکیان ټپیان کړل. د ریاض په خبره دغه ځانمرګي برید د بنو او میرانشاه تر منځ لویه لاره کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر یوه پوسته باندې شوی دی. د اوکراین د پلازمېنې کیف د یوې ناحیې په محکمه کې له چاودنې وروسته د پولیسو څېړنې پیل شوې دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د محکمې دننه ظاهرن د یوه کس لخوا د یوې وسیلې له چولو وروسته دغه چاودنه پرون مازدیګر مهال شوې ده. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چاودنه د هغه کس لخوا شوې چې د محکمې یوې غونډې ته وربلل شوی و. وزارت په دې اړه خبر پاڼه کې د چاودنې له کبله د مرژوبلې یادونه نه ده کړې او دا سپیناوی هم نه ده کړی چې دا چاودنه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره کوم تړاو لري او که نه. ازادي راډیو اوري نن د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 15مه د 2023 کال د جولای د میاشتې شپږمه ده. د بریتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي. د هلمند چې ډیری بریتانوي ځواکونه پکې دیرو یو شمیر اوسیدونکي هم د دې څېړنې هرکلی کوي.
او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړي جنایت کړي بیګنا افغانان په قتل رسول دي باید هغه محاکمه شي.
په دې اړه چې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعا او څېړنه به کومه مطلوبه پایله ولري د امنیتي چارو له یوه پوه سره غږېدلی و.
خپل هغه ووټ ته دو وفاداره پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنګي جرمونه کوي د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال هم ویلي چې د فلسطین په جنین ښار کې وضعیت له نږدې څاري. په دې ښار کې اسرائیل له څو ورځو سختو عملیاتو وروسته پرون خپل عملیات پای ته ورسول. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بریتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. په عین حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکی حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشت کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړې او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه په خوا ویلي خدا چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تیروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغه څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لخکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیګونه افغانان په شهادت رسولي دي او د هغو سره جنایت کړي موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم کړی جنایت کړی بیګونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسېدلی او بیا په نړیواله سطح باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د برتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي برتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیری هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
و امرزل چې د برتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانون وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه څېړل کیږي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه چې ډیری په هلمند کې دیره و تورن شوي چې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه ولسی خلک په ناقانون توګه وژل دي. پر بریتانیا سربیره په افغانستان کې د نړیوال پوځي ائتلاف د یو شمېر نور غړو هیوادونو سرتیري هم په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. دا چې د بریتانیا لخوا اوس د جنګي جنایتونو ادعاو څیړل به کومې پایلې ولري کنه، په دې اړه اسدالله لودین د افغانستان د وسلوال پوځ د پخواني ویان اجمل عمر شینواري نظر پوښتلی دی.
کم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو، په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړیز جرمونو مرتکب شوي دي، د دې پاک لبانې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي، دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاک لبان د لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري، هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي. او هغه کومې پایلې چې به د تحقیقاتو په بنسټ باندې رابرسره کیږي، د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو خدریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفادار پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندې، او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي، د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شینواره صاحب، له پوځي پلوه د لویدیځو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي، ولې فکر کوئ دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي، متاسفانه د جګړې په هرازی کې دا ناخوالې رامخې کیږي. ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم صحونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې، یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګناه خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل، او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه، بعضې نورو ناخوالو نه چې هغو متاثره یي، دا باعث کیږي چې هغو قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي، او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړهییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو، پوځي ځواکونو کې وو، متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي، او یا اتهام د جګړهییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینواره صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې شل کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې شل کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوالې ټولنې په حضور باندې، په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلود د هغو د منډړونو نه، دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچه وي، که په منطقهیي کچه وي، او که په نړیواله کچه وي، هغه 22 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواري سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پخواني نظام لخوا د ګمارل شوي دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب تېره ورځ د دې شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له نیونو، شکنجو او تری تم کولو سره مخامخ دی. مخامخ دی. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي افغانستان اوس په اوس وخت کې د میرمنو په یوه زندان بدل شوی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي معافیت د دې لامل شوی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالیتونه وځپي. په دې دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سلاکار محب الله طیب تیره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تریتم کولو او آن له وژنو سره مخ دي.
زړور مدني فعالان او له بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تریتم کولو او آن وزنو سره مخ دي. په داسې حال کې چې ښځې او نجونې له اساسي انساني حقونو څخه د دفاع لپاره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي، طالبان دغه ښځینه فعالانې او د بشري حقونو فعالان په مستقیمه توګه په نښه کوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جون میاشتې په 19مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې طالبانو په پرلپسې فرمانونو سره د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، ازادۍ، زده کړو، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون ګڼ حقونه محدود کړي دي. دا راپور وایي چې د 2021 له سپتمبر نه د 2023 تر مئی میاشتې پر افغان میرمنو د محدودیتونو لږ تر لږه 50 فرمانونه صادر شوي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او معترضې میرمنې وایي افغانستان د میرمنو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د ښځو د حقونو فعالې سودابې نصری ازادي راډیو ته وویل
افغان میرمنې اوس مهال په یو زندان کې ژوند کوي. د افغانستان په نوم زندان د افغان میرمنو ازادي سلب شوې. له بده مرغه هغه میرمنې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم د مرګ او شکنجو له ګواښونو سره مخ دي. اوس مهال افغان میرمنې هیڅ ملاتړ نه لري،
متاسفانه بدون حامی هستند.
یوی بلی معترض میرمنی زینب رضایی ازادی رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د میشتو معترض میرمنو امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ دی.
که زنان معترض وضعیت
د معترض میرمنو امنیتی حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. زیاتره معترض میرمنی اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. دوی دومره محدود شوي چې ان له کور نشي وتلی. طالبان هم هڅه کوي چې دوی ونیسي او وی ځپي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته پر ځون جنو ګڼ محدودیتونه لګولي. لا شپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګیدلې. دغه شان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. ښځې پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتاګ منع شوي او له شرعي محرم پرته له لرې سفر کول هم راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې چې لګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لري کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دی په شا شوی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د جرمونو د نړیواله محکمې ترن ولوی دی ملویدیزی غاړې په جنین ښار کې وضعیت له نږدې څاري. اسرائیل د اردن سند لویدیزی غاړې ته په پراته دې ښار کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړل چې پرونی امپایر ته ورسول. ویل کېږي جنین د څو سختدریزو وسلوالو ډلو مرکز دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دوامداره توګه د فلسطینیانو وضعیت څاري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د اردن سیند لویدیځې غاړې ته د فلسطین په جنین ښار کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالند په هاګ کې دی په 2021 کال کې د فلسطین په هغو سیمو کې رسمي څېړنې پیل کړې چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي دي. دوی په دې سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو د غرازه حماس وسلوالې ډلې لخوا سوي احتمالي جنګي جنایتونه څیړي. اسرائیل چې خپله د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی غړی نه دی، له دغو څیړنو سره له همکاري ډډه کړې او دوی د دغې محکمې صلاحیت هم په رسمیت نه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال کریم خان دفتر د فرانسې خبری اژانس د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، په ټوله کې د فلسطینیانو او د جنین ښار وضعیت د دوی تر څارنې لاندې دی. دغه محکمې د خپلو څیړنو د پرمختګ په اړه معلومات نه دي ورکړي. داسې ویل کیږي چې دغه عدلي او قضایي بنسټ په 2014 میلادي کال کې د غزې د جګړې په اړه هم څېړنه کوي. فلسطین د دغو څېړنو ملاتړ کوي، خو برعکس اسرائیل دې څېړنو غوسه کړی دی. فلسطیني چارواکي د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې خپلې چارې ګړندۍ کړي، خو دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې دغه محکمه په اوکراین او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د څېړنو پر مهال له مالي ستونزو او د نورو سرچینو له محدودیت سره مخامخ ده. اسرائیل پرون چهارشنبه په اشغال سوي جنین ښار کې د خپلو عملیاتو پای اعلان کړ. په دغو عملیاتو کې چې دوه ورځې یې دوام وکړ، 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری وژل سوي دي. اسرائیل په دغو عملیاتو کې چې هدف یې په جنین ښار کې د دوی په ټکو د سختریزو ډلو مرکزونه وو، له سلګونه سرتیرو، بې پیلوټ الوتکو او زغروالو بلډوزرونو استفاده کړې ده.
دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به وښو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د سنگارخونو د بندیدو امر هغه څه دي چې د ګڼو نړیوالو رسنیو پام یې وراړولې. لاتین ټایمز چې په اسپانوي او انګلیسي ژبو خپرونې کوي، په افغانستان کې پر خزو د طالبانو د حکومت د همدې نوي محدودیت په اړه لیکنه کړې. دا ورځپاڼه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د وزارت د ویان عاقف مهاجر لخلی وایي د خزو سنگارتونونو ته یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې خپل کاروبارونه وتړي. د فرانسې خبری اژانس د ښاغلي مهاجر لخلی د دې پریکړې د سبب په اړه لیکلي، کله چې ټول سنگارتونونه وتړل شي دوی به یې د تړل کېدو دلیل له رسنیو سره شریک کړي. له هغې راوروسته چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، پر افغان جنو او خزو یې پرله پسې د محدودیتونو لګول پیل کړي. خزی په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي، له کوره بهر حمامونو، ورزش او پارکونو ته یې د خزو پر تګ محدودیتونه لګولي او د محدودیتونو د یو شمېر نورو پریکړو په لړۍ کې تازه په ښارونو کې د خزو د سنگارتونونو د تړل کېدو پریکړه هم کړې. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د څارنې ادارو د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. ویل شوي دي له دې پریکړې سره به لسګونه زره هغه ښځې چې په دې سنگارتونونو کې کار کوه او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وي بېروزګاره شي. له امریکا خبریدونکي فوربس مجلې په افغانستان کې پر ښځو د یو بل لګیدلي محدودیت په اړه لیکنه کړې. دا خبرونه لیکي د طالبانو د بیا واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو د کرکټ تازه پیل شوې لوبې هم ودرېدي. د مجلې په وینا د افغانستان د ښځو د کرکټ د نوي جوړیدونکو لوبډلې ډېرې غړي له هېواده ووتلې او د ښځو کرکټ منع شو. د فورس مجله زیاتوي د کرکټ نړیوالې شورا د دې شورا د یو پخواني مدیر عمران خواجه په مشرۍ د 2021 میلادي کال په پای کې یو کاري ډله جوړه کړه چې دنده یې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو ارزونه وه. عمران خواجه څو ځلې د افغانستان د کرکټ بورډ له مشرانو او طالب چارواکو سره لیدنې وکړې او د سرچینو په وینا دا لری ښکاري چې دا ډله دې د کرکټ د نړیوالې شورا په راتلونکو غونډو کې چې د جنوبي افریقا په ډوربان ښار کې جوړیږي، افغانستان کې د ښځو د کرکټ د وضعیت په اړه کوم نوي معلومات وړاندې کړي. خو د فورس مجلې په وینا د افغانستان کرکټ ښایي تحریم نشي، ځکه لیکوال وایي دا ډیره لری ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې دي د ښځو د کرکټ سپورت بیا پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون وویل چې د وریا حمل میاشتې راهیسې په افغانستان کې په طبیعي پیښو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. دغه راز د کونړ او نورستان په یو شمېر سیمو کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې شدیدو بارانونو او سیلابونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او دغه راز هم خلکو ته دغو سیلونو مالی زیانونه هم رسولی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ او نورستان کې چارواکي وایي د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې د یادو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په کونړ کې طبي پیښو ته د رسېدو چارو ریاست مرستیال احسان الله د چهارشنبې په ورځ د چنګاښ په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د تېرې شپې او پرون ورځې سختو سیلابونو د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې خلکو ته یو تعداد ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د رپیج ولسوالۍ 15 تنه اوسېدونکي چې وانتوایګل ولسوالۍ ته په لاره وو او وانتوایګل ولسوالۍ کې ورباندې سیلاب راغلی، سره د دوو موټرو سیلاب وړي دي چې دوه نفر د هغوی د جملې نه شهیدان او درې نفر زخمیان شوي دي.
هغه وایي په دواړو ولایتونو کې په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، ویالې، سربندونه، سړکونه، باغونه او نور شیان تخریب شوي دي.
همدارنګ دغه سیلابونو له امله په مختلفو ولسوالیو کې په لسګونه جریبه زراعتي ځمکې، سربندونه، ویالې، مختلف سړکونه دا زیانمن شوي دي او په مجموع کې په شیګل، مرورې، اسدآباد او خاص کونړ کې ولس کورونو ته زیان رسولی دی.
په دواړو ولایتونو کې سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د یادو ولایتونو چارواکي بیا وایي کومې مرستې چې دوی سره په لاس کې دي هغه به سیلاب او باران ځپلو ته ورکړي، خو خلکو ته ډیر زیان اوښتي او له مرستندویو ټولنو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په روان لمریز کال کې تر اوسه په ټول هیواد کې د بیلابیلو طبي پیښو له امله 306 اویا کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، څه د پاسه 3000 څاروي مړه شوي او له 1500 جریبو زیاته کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدر دین جلال آباد خاص سخا آزادی راڈیو تو میں دغه پیغام دے چھ زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو تا غوغون تور سوی دا چھ د کلن چھ اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دے د هر سره سره سر د کورونو کراغان ډیر لوړ شوی دی، یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وی 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای او یو خو بیکاری شي او بل دا استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هله لرو چې زمونږ دغه غاک د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي، خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بندي، په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی، زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنگو کې لواړه، اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. درې بداره دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره چې ګرد خلک بېقار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. درې بداره دي تاریخ نشته، غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ شوه، غنم هم نه ټولېږي، په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.